سلام ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو زموږه غلازاده رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د ماین پاکې موسسه ام ډي سي وای د ماینونو او نا چاودو توکو د چاودنو له کبله هر میاشت پته کسان وژل کیږي د دغه موسسې مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبه صدر رسول خبرو کې وویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د نا چاودو توکو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداری ورکړه ک د افغانستان د ماین پاکې د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالی مرستې ونرسیږي نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو لامل خایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له کبله د مرګ شوب له شمېر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکې بلې مؤسسې هلو ټرسټ پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو تر 80% ډېر قربانیان ماشومان دي. د موسسې پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان ماشومان او ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پر څاله بل ډول چلند کوي او دې موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پر څاله سخت دریځه شوی او دې چلند دی حیران کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل پلو د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا یو ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 28مه د پنځشنبه پورې وشي خو ایران بیا د جوزا 15مه د یکشنبه ورځ د خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد لا ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسېدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي و سوا سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمري څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون کالیفورنیا او یوش مینوریا لاتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. دا لوبه چې پرون د افغانستان په شاوخوا لس بجې په سعودي عربستان کې وشوه د سوریې ټیم وتوانېد چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د آسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه د پاکستان سره د میزان میاشتې په 18مه نیټه ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زبرش نغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ لاس فهم د اوم ټول کی جغرافیه مضمون لسم لوسته هله من د چ تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برات رو غو جوړ صحت مند اوسه جی او د صحت مې بم پتن وی درنو کو للی زکون کو د چز مرستا سودنن رزی لسم لوسته نو هله د چ د تیر رزی لوسته نو بم په پراو د کی ټول سره ذکر وو اوسه جی او نیو رزی لوسته امادگی ولری رو زکون کو مخکل دین چ ز تاسو سودنن رزی نو لوسته پیل کن تاسو ټول کډر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل د اوم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب چاو کلمونه ولري تر سودنن رسیدلو اوس مهم نکات خپل کتابچو کې لزنن سره نوٹ کړئ. و را گلالی سکون خوز من راستا سودنن رزی لسم لست موضوع در آسیا دلوی وچی موقعیت هل سلور خوابی او هم درنگ طبعی جغرافیا ده. کتاب صفحال وابی ایمین پیل بیتر اکی ایمسی پی بری. همچنان که در من او گلالی سکون خوز من راستا سودنن رزی در سی اهداب عبارت دیله لمری در آسیا دلوی وچی موقعیت هل سلور خوابی دویم طبعی جغرافیا. نه حقا دوی مهم موضوعانی دی چنن وز به من راستا سپلوست گول ولو و پا حق لبایی بش پر معلومات تر لاسک رو. نستاسو در چولو که در من او گلالی زکون کو در پرت و جور دکت پهیل ایما هیل ده چی در لست در پر پر رسن ملتیا وکری او یورس زکری. خوش او گلالی زکون کو در لست در پیل پشی بو که لمره مجاو تاسو در اسیا لوی وچی موقعیت او سلور خواه پیش. پیش نو چی اسیا لوی وچی چرت موقعیت لری او سلور خواه تی چه موجود نی. خوش او گلالی زکون کو در چیز مرگران حیوار افغانستان در اسیا لوی وچی پزریکی موقعیت لری در نن ورز پری مجاو تاسو پدی منی پاکی دلو چیز مرگران حیوار افغانستان در اسیا لوی وچی پزریکی موقعیت لری. خود دی پا باری که ما معلومات ندر لو دلی چی اسیا لوی وچی چرت موقعیت لری او در اسیا لوی وچی سلور خواه تا چه پراته دی. نن ورز مجاو تاسو د دې په اړه کې بشپړ معلومات لاسته راوړم. لومړی درنو زده کوونکو، آیا کله هم تاسو پوهېدلئ چې آسیا لویه وچه تر ټولو لویه وچه ده او په دې کې زیات برخه یې وچې نیولې ده او کمه برخه یې چې ده د اوبو څخه ډکه ده؟ نو نن ورځ مرو تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آسیا لویه وچه زیاته برخه چې ده هغه ډېره زیاته وچې نیولې ده او کمه برخه یې اوبو نیولې ده. نو ویلی سو چې آسیا لویه وچه درنو زده کوونکو زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او کمه برخه یې په جنوبي او لویدیځو برخو کې موقعیت لري. په لنډ ډول که چېرې مرو تاسو وایو آسیا لویه وچه زیاته برخه په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د آسیا لویې وچې ختیځ تلو البلدونه د 25 درجو او لویدیځ تلو البلدونه د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته او هم موقعیت لري چې پراخوالی یې درنو زده کوونکو 3.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. یعنې که چېرې موږ تاسو دغه پراخوالی ته متوجه اوسو نو له دې څخه په معلومداره توګه معلومیږي چې آسیا لویه وچه یو له بهترینو او غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو او ګلالۍ زده کوونکو، د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر پروت یې هم موقعیت لري او د دې تر څنګ جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته یې د آرام سمندر پروت دی، یې هم موقعیت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، لویدیځ خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو منځ کې د اورال غرونه دي، د اورال سیند دي، د قسپین سمندرګۍ دي، تور سمندرګۍ دي او د پاسپورس ابناوې یې جوړې کړي دي چې د جنوب لویدیځ خواته یې سور سمندرګي او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا څخه پیل کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې آسیا جلا برازیم دي، افریقا جلا برازیم دي، اروپا جلا برازیم دي، امریکا جلا برازیم دي. نو د جنوب لویدیځ خواته د سور سمندر او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه د افریقا څخه بیله سوې ده او شمالي ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د بیرنګ ابنا په واسطه سره آسیا لویه وچه د امریکا د لویې وچې څخه جدا سوې ده. نو دلته د دغو دوو سمندرونو او د دغو ابناګانو په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا او همدارنګه د امریکې څخه جلا سوې ده او د دې تر څنګ درنو او ګلالۍ زده کوونکو د آسیا لویه وچه چې ده په عمومي ډول سره د اروپا لویې وچې څخه چې یوه څوکه یې په خپله د یورشیا په نامه سره یاده سوې ده او د دې نوم ورکول سوی دي. څرنګه چې په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو خلکو د آسیا او اروپا او افریقا د دریو لویو وچو په اړه له پخوا څخه ډېر معلومات درلودل او د دې په حق نه یې څېړنې سرته رسولي وې، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه سره یې هم دې ته یو نوم ورکړی دی. په دې خاطر سره درنو زده کوونکو، آسیا د لرغوني نړۍ په نامه سره یاد کړی ده ځکه د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې د هغوی له جملو څخه یو د عربستان ټاپو وزمه ده، دوم درنو زده کوونکو چې د هند د ټاپو وزمه ده او د هند او چین ټاپو وزمه یې درېمه ټاپوګانې له جملو څخه ده او په دې لویې وچه کې د نړۍ ډېر لوړې سکې پرتې دي چې لوړوالی یې او لوړې سطحې لري او د آسیا لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو د آسیا لویې وچې د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې په دې کې لرغونې لرغوني تمدنونه روزل سوي دي او لرغوني دينونو پکشكي منشا خاصت ده او تر مش ازمش تر لري پوري رسي دي نو ده نري خلق ده آسيا ده گلدي يا هم ده اشور او بابل ده لرغونو تمدنونو سره پیشنه ده کتنی وار او تاريخي اثار سيجي درونه سکون کو ده غول جمرو سخه يو پخبل مقام ازماره چه ده قابي خونه او ده اسلام دستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلام زیارت په مدینه مروه کې ډیر اهمیت وردی او د حضرت آدم علی السلام او بی بی حوا علی السلام په آسیا کې ژوند کړی دی. دا یې له مهمو ارزښتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلی سو چې آسیا لویه وچه یو له ارزښتترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې په آسیا لویه وچه کې لرغوني تمدنونه او دینونه روزل سوي دي او دا د لرغونو تمدنونه او دینونو زانګو بلل سوی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د آسیا لویې وچې د موقعیت او څلور خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او د آسیا د لویې وچې طبیعي جغرافیه څرنګه جوړښت لري او د دې په باره کې موږ او تاسو څرنګه معلومات ترلاسه کولی شو. خو ژوکړلی زده کوونکو، لکه څرنګه چې د نامه څخه معلومیږي، طبیعي جغرافیه، طبیعي جغرافیه یعنې هغه جغرافیه، هغه جوړښت، هغه د ځمکې علم کوم چې د الله جل جلاله په خلقت سره جوړ شوی اوسیږي. نو نن ورځ موږ او تاسو د ځمکې جوړښت، د آسیا د لویې وچې د ځمکې جوړښت د الله جل جلاله د خلقت له لوري څخه وایي، کوم چې الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نو لولو چې آسیا لویه وچه لوړ غرونه او لوړې سطحې او پراخې دښتې لري. یعنې آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې ډېر زیات لوړ غرونه، لوړې سطحې او پراخې دشتی پکشی که موجود دی. دا آسیا لوی وچی چولی لرغونی برخی دا جیولوجی پا دورکی دیوی لوی سمندر تر اوبو لاندی وی او دا تیست پنا مسرا یادی داری. چی دا ارال او دا بلخاش جهیلونو او د کسپین او تور سمندرگی د تیست سمندر د پاتوشینی برخه ده. او اوس د تیست سمندر در نوزده کون کول منز سخت لاله دی او دا حقه پر زی پندی دا آسیا لوی وچه موقعیت لری یا هم پرتا ده. همدارنګ درنو وګړو، د کوونکو د آسیا لویې وچې تر ټولو د آسیا د لویو وچو غرونه د پامیر له لوړې برخې څخه پیل شوي دي. یعنې د آسیا لویې وچې دا کوم غرونه لري چې پیل شوي ده، دا پخپله د پامیر د لوړې برخې څخه پیل شوي ده. او ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د چین تر ختیځه د سایبریا تر جنوب ختیځ او لویدیز خواته یې د ترکیه تر اخره پورې پراته دي. یعنی دغه د غرونه لړۍ د پامیر له لوړې برخې څخه پیلېږي، بیا ختیځ خواته د چین تر ختیځه پورې، چې د سایبریا تر جنوب ختیځ او د لویدیز خواته د ترکیه تر اخره پورې دغه لړۍ پراته ده. د دې ترڅنګ درنو وګړو، زده کوونکو، د آسیا لویې وچې ډېر غرونه چې دي د هند شمال کې پراته دي چې د همالیا د غرونو په نامه سره یادیږي. نو ویلی سو چې د آسیا ډېر غرونه د هند په شمال کې موقعیت لري، کوم چې د همالیا غرونه لري چې له ختیځ څخه د ختیځ څخه مخ پر لویدیځ باندې پراته دي، مخ پر لویدیځ باندې موقعیت لري. او جګه څوکه یې د اروېست څوکې په نامه سره یادیږي، کوم چې موږ او تاسو تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروېست څوکې په باره کې معلومات ولوستل، چې دا د سمندر له سطحې څخه د اروېست څوکه په خپل 8,838 متره لوړوالی لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د همالیا غرونو لویدیځ خواته په افغانستان کې د هندوکش غرونو لړۍ موقعیت لري، او په ایران کې د البرز او زرگروس او هم د زرگوس غرونه دي، او د دې ترڅنګ د کاپکاز غرونه دي، او په ترکیه کې د پونتیک او د اناتولی غرونه موقعیت لري. چې له دې څخه موږ تاسو ته د آسیا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راځي. د دې ترڅنګ درنو وګړو، زده کوونکو، ختیځ خواته د چین په شمال کې د تینشان او د التی غرونه موقعیت لري، د مغولستان او د دې ترڅنګ تابت، ګوبی او پامیر لوړې برخې چې د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې پرتې دي، د آسیا ډېر لویه جګه سطحه جوړوي چې دا د آسیا د لوړو او جګو سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د آسیا لویې وچې پراخې دښتې لري چې دغه پراخې دښتې د مغولستان د دښتو په نامه سره یادیږي، بل هم د ایران د د کوير او لوت دشتي دي د سوریه او عراق دشتي دي او په عربستان کې د رب الخلی دشتي دي چې د آسیا د لویو چې په طبیعي جغرافیه کې په خورا د ارزښت وړ او مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا واز موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د آسیا لویو چې د طبیعي جغرافیه په حقله او هم چنان د آسیا لویو وچې موقعیت او څلور برخو په باره کې معلومات ترلاسه کړل. نو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، موږ تاسو داسې یادونه کولی شو چې آسیا لویه وچه هغه لویه وچه ده کوم چې زیاته برخه یې ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د آسیا لویې وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجو او لویدیځ طول البلدونه د 170 درجو، په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته یې موقعیت لري، چې پراخوالی 3.2 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي. او دغه د آسیا لویې وچې په شمال کې کګن شوي شمالي سمندر، جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته یې د آرام سمندر موقعیت درلود. د دې تر څنګ لویدیځ خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه و، د اورال سیند و، د کسپیت سمندر و، سمندرګۍ و، تور سمندرګۍ او د فاسپورس ابناوې یې جوړې کړې وې. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو چې آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې د نړۍ خلک یې د آسیا د ګلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني، او د دې تر څنګ د تاریخ وړ ځایونه چې دي هغه په خپله د مقام ازمه ده چې د کعبې خونه پکې کې موقعیت لري، او همدارنګه د دې تر څنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه منوره کې، او د آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام په آسیا کې چې ژوند کوه. نو د دې له پلوه څخه د آسیا لویه وچه خورا مهم ارزښت لري او له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې موږ تاسو برازمینو پیژنو، نو آسیا لویه وچه هم یو د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په راتلونکي برخه کې پوښتنې لرو، کوم چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. راځو درنو زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال: د هندوکش د غرونو لړۍ په کوم هېواد کې ده او کوم لوري ته غځېدلې ده؟ دا چې موږ تاسو د هندوکش د غرونو لړۍ پېژندلې ده چې په کوم هېواد کې موقعیت لري او لوري کوم هېوادونو ته غځېدلې، دا به ټوله تاسو اوس په همدا اوس په خپل کتابچو کې ځواب کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د همالیا غر د آسیا په کومه برخه کې موقعیت پروت دی او جګه څوکه یې څومره لوړوالی لري؟ د همالیا غر مو هم پېژندل دي او جګه څوکه مو هم نن ولوستل. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ایران او ترکیې غر په څه نامه باندې یادیږي او کومو خواو ته پراته دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا دي ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده. هیله ده چې په وخت باندې اجرا کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هلا احترامات می قبول کی قدرمنه او ګللی زکون کو زبر شغم خوره یو سلام هم تاسو ټول ته شرق واس پېما ته اتم ټولګي جغرافي مسمن لسم لوستم. هلا د تاسو ټول قدرمنه او ګللی زکون کبره تر او جوړ صحت مند او سر یو د صحت چمې وګم پتن درنو زکون کو لکه سرنګ چیز مرسته تاسو د نن ورځې مضمون جغرافي مضمون دین. او هلا د تاسو ټول زکون کو د تیر ورځې لستنه په پراب د کیک ډول سره زکړی او سر یو نوې لوسته اماده کی ولري. ژوګل لیسا کون خو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه ناویې مینه پیل به تش پراتی می سپی فری. همدارنګ زموږ تاسو د نن ورځې تر سیاحت اپ چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، عبارت دی: لومړی، د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. دوم، د امریکا د لویو چې د بشري جغرافیه په حق لسه په هیږي. دریم، د امریکا د نفوس او مذهب په حق لسه په هیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د ټولو قدرمنه او ګللی زده کوونکو، د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. لړۍ لیکونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د امریکا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږئ معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم همدارنګه د خلیجونو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ او تاسو امریکا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو موږ دوه ډوله امریکا چې د په خپل لوی او پراخوالي موقعیت له لحاظ څخه په دوو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوه جنوبي امریکا ده او بله هم شمالي امریکا ده. چې دغه دواړه لویې وچې کشیره موږ او تاسو سره یوځای کړو نو د نړۍ یو له لویو وچو له جګړو څخه شمېرل کېږي او هم چې نه د امریکا لویه وچه د 2.3 میلیونه کیلومتر مربع د پراخوالي له نظر څخه په دوو شمالي او جنوبي نیمکرو کې موقعیت لري چې هم په شمالي کې او هم په جنوب لوري کې پر دوو برخو باندې تقسیم بندي شوی ده. نو دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو د 1.5 واحدونو باندې تقسیم شوی ده چې دغه 1.5 واحدونه یې له جملو څخه 15 هیوادونه یې خپلواک هیوادونه دي او نور پاتې هیوادونه چې دي تر اوسه پورې خپلواک نه دي، د نورو بهرنیو هیوادونو تر واک لاندې راغلي دي، تر هغوی تر کنټرول لاندې دي. امریکا لویه وچه کې د درنو زده کوونکو چې په خپله شمالي امریکا کې د انګلو ساق سون په نامه سره یادیږي د امریکا متحده ایالاتو د اتا زونی او کاناډا دوه هیوادونه په کې موقعیت لري چې د امریکا متحده ایالاتو هیواد د خپل پراخوالي له نظر څخه د نړۍ د څلورم لوی هیواد په نامه سره نومول شوی دی چې 50 ایالاتونه لري او له همدې کبله څخه د امریکا بیرغ ته چیرې موږ تاسو متوجه اوسېږو د امریکا بیرغ باندې 50 ستوري دي چې دغه 50 ستوري د 50 ایالاتونو معنا ورکوي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو د امریکا د لویې وچې کچېرې سیاسي جغرافیې ته موږ او تاسو متوجه اوسېږو، نو امریکا لویه وچه د حکومت ډول چې دی فدرالي جمهوریت دی چې جمهوریت یې په د 4 کالو لپاره ټاکل کېږي، یعنې په هرو 4 کلونو کې د دې جمهوریت تبدیلېږي یا هم تغییر خوري چې ټاکنې ترسره کېږي او وروسته د هغه څخه د دوی مشر ټاکل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو کاناډا د 9,000,010 کیلومتر مربع په پراخوالي سره د روسیې له هیواد څخه وروسته د نړۍ پراخ هیواد بلل کېږي چې دا هیواد د 10 ایالتونو څخه جوړ سوی دی، یعنی دا هیواد د امریکا په سیر باندې لکه څرنګه چې امریکا 50 ایالتونه لري نو دا هم البته 50 ایالتونه لري نو دا هیواد هم 10 ایالتونو څخه جوړ سوی دی چې تر اوسه یې د ګورنل جرنال کې تشریفاتي بڼه لري. د انګلستان د ملکې له خوا څخه اورپیژندل کېږي او هم چنان دغه د انګلستان د هم ګټو یا هم مشترک المنفي هیوادونو له ډلې څخه دی چې دا د انګلستان لپاره یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د منځنۍ امریکا اته ګونی هیوادونه د جنوبي امریکا د هیوادونو په ګډون باندې لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي چې مهم ګډ خصوصیات یې په لایتنی ژبه کې د دغو زیاترو هیوادونو د رسمي ژبو اسپانوي او برازیل او کې په پرتګالي ډول سره دي. نو ویلی شو چې ډېر لوی هیواد د امریکا لوی وچې دی د برازیل دی چې په د خپل پراخوالي له نظر څخه مهم ارزښت لري او همچنان پلازمینه یې د برازیلیا ښار دی چې ډېر کوچنی هیواد یې د ترینډید او تروکاندیو هیواد په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالي زده کوونکو دغه هیواد چې دی دغه ارجنټاین هم په دې کې یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ارجنټاین د دې هیواد یو مهم ښار دی. بونس ایرس هم چې د امریکا د پاریس په نوم سره شهرت لري د جنوبي امریکا د نفوس ډک هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې بیا هم برازیل دی چې په 1.4 میلیونه تنه نفوس پکې ژوند کوي چې دغه برازیل ښار کې دی. نو موږ ویلی شو چې یو مهم او غټ ښارونه له جملو څخه شمېرل کېږي او لږ نفوس لرونکو هیوادونه چې دي هغه پخپله د پالقندل تر استمرار لاندې هیواد دی چې 2000 تنه نفوس لري او همچنان د امریکا د لویې وچې شپږ هیوادونه د فدرالي او 9 ولسواکه جمهوري او 10 نورې د انګلستان پخوانی مستعمري دي چې یعنې د هغوی تر واک لاندې دي چې اوس یې خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده خو تر اوسه یې ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې له خوا څخه ټاکل کېږي او د انګلستان له همو ګټو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې چې د سیاسي جغرافیې په حق لولبستل وس هم د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق لولو چې امریکا لویې وچې یو له هغو لویې وچې د جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل نو کې مختلف ډول نژادونه او څانګې لري چې موږ ویلی سو د امریکا د لویې وچې خلک ډول ډول نژادونه او څانګو څخه جوړ شوي دي چې غوره یې خلک چې دي هم غوره نژاد لرونکي کسان چې دي هغه په خپله لومړني کسان بومیان یا هم سره پوستکي کسان دي چې د امریکا قدیمي او اصلي اوسیدونکو په نامه سره نومول کیږي. ځکه سره پوستکي کسان که چیرې تاسو وګورئ په زیات شمېر کسان چې په امریکا کې اوسیږي د هغوی رنګ چې دي سور پوست لري چې د متحده ایالاتو او کاناډا کې دغه کسان په زیات شمېر سره یا هم په زیاته کچه سره ژوند کوي او د هغوی هندوان هم ورته ویل کیږي چې انډیان چې موږ تاسو ورته وایو دا هم ورته ویل کیږي. او د امریکا له کشفولو څخه وروسته د دیلی وچې ته سپین پوستکي اروپایان راتګ سره د سره پوستکو د ځمکې لاندې کول پلټل کې و چې په دغه وخت کې له دې عمله څخه د بومیانو او اروپایانو ترمنځ ډېرې جګړې وسپلې او د هغو له عمله څخه نن لږ سره پوستکي پاتې دي چې د دې خلکو کار کرنه او د ژوو ښکار دي او نورو ونو له ریښو څخه د خوړو برابرول دي چې سره پوستکي د ژر پوستکو له نژاد څخه هم ګڼل کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ بل نژاد لرونکي کسان چې دي درنو زده کوونکو هغه سپین پوستکي کسان دي چې دغه سپین پوستکي کسان هم پراخه برخه یې په امریکا لویې وچې کې نیولې ده چې دغه کسان له شپاړس میلادي پیړۍ څخه وروسته اروپایي سپین پوستکي مهاجرین کسان وو چې ورو ورو امریکا ته راتلل او وروسته د هغه څخه د دې نفوس په امریکا لویې وچې کې زیات شو چې هلته کله دې استوګن شول نو ورځ په ورځ یې شمېر زیاتوي چې نن د امریکا لویې وچې زیاتره وګړي دواره غدی چې مختلف نژادونه د ګډون په نتیجه کې میسر غلې دي. بل برخه چې هم د هغه په خپل تورپوستکي کسان دي چې په امریکا لوی وچه کې ژوند کوي امریکایي تورپوستکي په واقعیت کې د افریقا غلامان او عمریان او زامن او ملمسیان دي چې د استمرار په دوران کې د اروپا نوی تورپوستکو په واسطه سره په قانون او کروندو کې لکار لفاره په زور درول سیوي وو او دې ته کار ورکول سوی چې دې ته ارسول چې تر څو دلته په امریکا لوی وچه کې ژوند کې نو نن ورځ زیات شمېر تر پوستکي په شمالي او مرکزی جنوبي امریکا کې ژوند کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تر پوستکو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې او همدارنګه په لویو ښارونو کې لکه شیکاګو او نیویارک کې اوسېږي او د ژوند شرایط د سپین پوستکو په پرتله باندې له اقتصاد او اجتماعي پلوه نامناسب دي. ځکه سپین پوستکي په امریکا لویې وچې کې زیاته برخه نیولې ده او دوی داسې فکر کوي چې امریکا لویې وچې یوازې د دوی ته نو د دوی د ژوند او اقتصاد او اجتماعي په لوڅ څخه د دې د ژوند شرایط هم کمزور دي. یعنی زیات اهمیت دوی ته دونه نور کول کیږي لکه څومره چې سپین پوستکي لري. همچنان درنو زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د امریکا لوی وشي بل برخه چې ده هغه خپل لایتنی امریکا ده او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو په لوست کې چې لرو هغه د امریکا د لویې وچې شمالي برخه ده چې شمالي برخو کې د امریکا یعنی د متحده ایالاتو د انګلستان اولسمې میلادي پیړۍ په لومړي کې په کاناډا او اتلسمې پیړۍ کې په وروستیو کې یو ډول انګلیس فرهنګ میسته راغلی چې تر اوسه پورې دغه انګلیس فرهنګ موجود دی چې دغه کسان هم په امریکا لویې وچې کې ژوند کوي چې دوی سپین پوستکي او سره پوستکي کسان دي. د دې څنګه مونږ زده کوونکو بل هم لایتنی امریکا د چې په لایتنی امریکا کې منځنی او جنوبی امریکا په ګډه په لایتنی امریکا په نامه سره شهرت لري. یعنی منځنی او جنوبی امریکا چې دوی دواړه سره ګډ سي دا دواړه د یو لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي چې په دې کې د سیمې کې زیات شمېر وګړي ژوند کوي چې د لایتنی اروپا یعنی د اسپانیایي او پرتګال د فرهنګ استازیتوب کوي چې اسپانیایي ژبه د دې سیمې له شلو جمهوریتونو څخه تر اتلس جمهوریتونو وده پکې کړې ده چې له مهمو خلک یې د برازیل په پرتګال کې او د حیاتي خلک په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي چې یو له مهمو کسانو له جملو څخه شمېرل کیږي او د دې په نفوس په وده کې هم ستر رول او ارزښت لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل چې مختلف نژادونه مو وپېژندل. اوس هم په دې برخه کې د امریکا د لویې وچې د نفوس او مذهب په حق لولو چې څرنګه نفوس لري او مذهب یې کوم دی. خوش آقا لی زکون کو از مراسم تاسو ده معلومات پر اساس پنیر کوم چی معلومات مو جات تاسو لرو نن ورز امریکا د نپوسو زیاته برخه دوه لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرینو مفلیو شهرونو کې اوسېږي چې د دې لوی وچی له نپوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځني امریکا ده چې 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونه تنو څخه زیات وګړي په دې لوی وچی کې ژوند کوي او په جنوبي امریکا کې بیا د 300 شپږ میلیونه تنو څخه زیات وګړو ژوند پکې کوي او امریکا لوی وچی ټول نپوس اته سوه میلیونه تنو ته رسیږي چې په شمالي او منځني امریکا کې د نپوسو ډک ښارونه نیویارک بندر دی او چې د نپوسو څخه چې دغه شمېر یې په 2015 میلادي کال کې 13.5 میلیونه تنو ته رسېدي او په جنوبي امریکا کې به د بونس ایرس او ارجنټین د هیوادونو پلازمینه له نپوس څخه د ډکو ښارونو څخه شمېرل کېږي چې په 2015 میلادي کال کې کله چې معلومات وسوله یا هم سروې ترسره سوله نو په هغه وخت کې 13.3 میلیونه تنو نپوس ته رسېدل. همدارنګه د هیواد یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې برازیل او پسا ساو پالو نو او شارونو کې د وګړو شمیر د 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنو ته رسېدلی دی چې له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو نن ورځ زموږ ستاسو دغه د امریکا کوم جغرافي جوړښت چې وکتل سي نو ویلی سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لاتیني امریکا کې استوګنه کوي او نور دینونه هم پیروان په کې شته لکه مسلمانان او یهودیان هم د امریکا په لویه وچه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې دي د پروتستانت د مذهب پیروي کوي چې د امریکا د لوی وچې نور اوسېدونکي به د کاتولیک مذهب کسان دي او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د نفوس او مذهب په هکله همچنان د سیاسي جغرافیې او د دې ترڅنګ د امریکا د لوی وچې د نژاد او بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې تاسو یوسف ترلاسه کړي وو سیریا په یوسف اوسي وو سیریا اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو درنو زده کوونکو دپاره مې دوه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. لومړنۍ پوښتنه تکراروم، د امریکا هیواد له څو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی؟ دویم سوال که درمونه زده کوونکو، آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکي مناسب اقتصاد او اجتماعي شرایط لري؟ که چیرته لري هوک او که چیرته نه لري نو نه نوشته کي. نور نو که درمونه وګلالې زده کوونکو، زموږ راسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او یو څه پوسي اوسېږي. تر بل داسر درشته پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې اچرېږم. دالا پمان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف لاس پایم د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون لسم لوسته. قدر مونږ ګلالي زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچې د اقتصادي جغرافیې په حق ده. هم چې نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د کانونو او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ ګلالي زکون کو پراته او چاو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنۍ موضوع چې ده د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په هکله ده. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د استرالیا د جغرافي موقعیت له پلوه څخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا له پلوه څخه مج او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره و پیژندل، خو نن ورځ مج او تاسو استرالیا د اقتصاد له روی څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنی دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنی آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د یو تن کلنۍ عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په درویشت زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنی په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دوی لري، دغه عایدات، کومه مالي سپورټ چې د دوی سره ملګری دی، هغه په یوه کال کې د درویشت زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډېر کم وخت کې زیاته او په چټکه ډول سره یې پرمختګ کړی دی، چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي، یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ و. چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنې کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو اوبه کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو، دوی اقتصاد ته پاور راغلل، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې درې برخې یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نقصو پاتې برخې چې دي، په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي، او په سلو کې 10 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، استرالیا هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای سپای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې، او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي. ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسیا سره کې مرسته وکړله، تر څو دوی وکولی سي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو، د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 16 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلي سي وي دي چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا، او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتي چې د ویکتوریا او همچنان د دې تر څنګ د نیو ساوتي ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیځ جلګې کې، همچنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او همچنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پوره همکاري کړې ده، چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده، او دوی دغه خپلې ورځنیزې اړتیاوې په دې توګه سره مخې ته وړي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیترانې اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي، چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچه کې موندلی شو، هغه په خپله جوار دي، شفتالو دي، منی دي او نخ دي، چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو، استرالیا چې د یو له هغو لویو وچو له جملو څخه، البته لویې وچې یادونه موږ نشو ورته کولی، خو ځینې کسان دغې وچې ته د لویې وچې نوم ورکړی دی، چې په تېر لوست کې موږ او تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د آسیا او استرالیا ترمنځ چې کوم راتګ او برتګ چې کېدی، هغه د پلونو په واسطه سره کېدی. یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې، چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تېر شوي، کابوت سلویش، یعنی کابوت سوزره کال چې و دغه تګ را تک شو په دې ډول سرسته خو وروسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته شوه نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تګ را تک کم شو ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټوله په مخ پر ولې کېدو باندې پیسولې او اسټرالیا یا چارشاپېره د اوبو په واسطه سره وپوښل چې بیا په دې ته تګ را تک سخته وه. نو موږ ویلی شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړه چې اوس د یو له لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادرېږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کېږي چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې له لارې څخه یې پرمختګ کړی دی چې دوی په خپل اقتصاد حالت ته یې پرمختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ کارمن او ګلاري زده کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کندې چې د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارس دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادرېږي او دغه شې دي دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حقله معلومات ولوستل. اوس هم د لوستونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. ګلالۍ زده کوونکو همیش د په یاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکې کېږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې استرالیا د کمی توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانون کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلستان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلستان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مېشتي. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کېږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکي چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استعمال کیږي یا هم په استرالیا کې استخراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دي، نیکل دي، مس دي، صرف دي او یورینیم څخه یورینیم دی چې دا د استرالیا د مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورینیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ورسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورینیم په استرالیا لوی وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپټو ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا ده چې د تسمانیا د ټاپو د ویکټوریا په منځ کې موقعیت لري. او دا هیواد د خپل یو NFT اړتیاوې د پر کولای شي چې په همدې سیمه کې د طبیعي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالۍ زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنۍ تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل، مخکې چې و 15 و وروسته د هغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړ و چې د دې بنسټ جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا ملګرتیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده. لا یې هم پیشرفت کړی دي او نور هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بېلګې په توګه سره موږ او تاسو که ښه مثال ورکو چې په دې وروستیو دېرشو کلونو کې کله چې دا څېړنې سرته ورسول شولې، نو په دغه وروستیو دېرشو کلونو کې د دې هېواد د فولادو تولیدات 6-5 برابره زیات شوي وه. او تقریبا اوس خو نو تقریبا 50 کاله تیر شوي دي چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې دوی کوم د فولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 شپږ برابره زیات شوي وه. د اوسپنې او فولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیز کې ځای پر ځای شوي وي، او د فولادو د ودانیو له صنایعو او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي و کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت به شي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو، د استرالیا واردات زیاتره ماشین آلات چې دي، ترانسپورټي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامان آلات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه وارد شوه چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو قدر منزده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافیه وپیژنو. موږ او قدر منزده کوونکو، د استرالیا محصولاتي جغرافیه به په لنډ ډول سره زه تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کښې چې دي، یعنی د حمل او نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کېږي چې لمرنی کښې چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کښې چې جوړې شوي دي هغه په 1845 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ ایسته شوي دي چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلې دي، او د ادلید څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلې دي چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کېږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کېږي. نور نو د رڼو او خوږو زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوستې دې پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مزده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول که قدر منو بل لیسه کن کو یو زله هم تاسو ټول ته د زړه له کومه نشر غواس پایمه د لسم ټولګي جغرافیا مضمون لسم لوسته. خیلی د چتا ټول قدر منو بل لیسه کن که پرتر او جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لستنه مو په پراو دقیق ډول سره زده کړی اوسېږي. قدر منو بل لیسه کن کو زمرا تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې تر څنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند دی، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو د دوو سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول که ترمنځ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولالې زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له 8 نه پیل بیا تر 9 صفحې پورې. خو ژو ګلری زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی په خپله لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. که چیرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېرې ورځ په نهم لوست کې موږ تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوي چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه و د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه و او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجودې وي چې موږ تاسو تېره ورځ په لوست کې ولوستل. نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څرنګه یو حوزه له جملو څخه شمیر کیږي او څرنګه ظرفیت لري. قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د امو حوزه زموږ ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع هم سرچینه اخیستې ده، یو شمیر د امو له سندو سره یوځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلولو دښتو ته ننوځي چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د دغو ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، خو د برېښنا تولید یې په لږ دی، په زیاته کچه سره نه وي، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلی سو درنو زده کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سیند چې دی یا هم د امو کومه حوزه چې ده، ځین سیندونه باندې ویشل شوی دی چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغوني مدنیت زاړه بختي یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغوني مدنیت خلک تیر شوي دي او دغه لرغونو یونانیانو د امو د افسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دي. یعنی دغه سیند چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپله د امو د افسوس په نامه سره یاد کړی و، خو د عربو کسانو چې وو هغوی په خپله د جیهون په نامه سره یاد کړی و چې مختلف نومونه یې ورته ورکړي وه. نو موږ ویلی سو چې د امو سیند د منبع چې ده هغه په خپله د پامیر او واهان د کنګلونه اوبه دي چې د دغو ځایونو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي او د پنج کلا په ناختیځ کې د پامیر د سیند سره یوځای کیږي او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یوځای کیږي او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو امو سیند وپیژندئ، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا شوي واوسئ، خو نن ورځ لولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. درنو زده کوونکو، کوچکی سیند په خپله د بدخشان یو ډېر مهم سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متره پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي او د ډیرو لږ کجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سیند سره یوځای کیږي. یعنی یو څه کژې وژې لارې لري چې د هغو کژو وژو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یوځای کیږي او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چیش کېږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي او د اوبو د راټولونکي سویلي حوزه یې د ګران او میجان زوړي جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکي له سیند سره یوځای سوي دي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکي دي چې باید موږ تاسو د کوچکي سیند په حق له په یاد وساتو. موږ ویلی سو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکي د سیندونو د یوځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډېر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیلابیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم له لاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوي دي، په دغو سیمو کې کرنه او څاروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده. او په دې سیمه کې کرنه او مالداري سرته رسول کیږي. درنو زده کوونکو بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکي په شان باندې ګړندې او تیز دي او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلقانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې تر څنګ که څه هم ډېر زیات ګړندې او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، زموږ د لوست راتلونکي برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایي، نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده، چې بندي کړي د چي د علي شنګ او الینګار کونړ پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې د 2900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیس کې د سرچینې ډېر لوړه برخه د ودانی دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیس کې موقعیت لري. او دغه هم دغه د کابل سند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویدي برخه کې د لوګر سند او د سپین غر د خوژو خوژوبانو سیمو په نامه سره یدیږي. خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دي. د برېښنا تولیدات هم ډېر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نه وي، نو په دغه حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشت کېدو له امله لامل ګرځېدلی دی، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړې کړي، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې د دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیس کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی، د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیس څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي، چې دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کابل ښار د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دې اوبه بهیږي او شنه او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبره سره یو ځای سي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د منی تر وروستي پورې وچوي. دغه سیند چې درنو زده کوونکو، د ناوې د خړوبولو وروسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندې سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندې جوړ شوی دی، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درکې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د سیستان او هلمند حوزه ده چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سیندونه شامل دي چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه یې 15,300 کیلومتره مربع ده. یعنی کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کېږي. او دومه په خپله د فرار رود دی چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3% برخه نیولې ده. د دې تر څنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او د اوبو لګولو ټولې حوزې یې په سلو کې 3.5% برخه نیولې دي. همدارنګه د دې تر څنګ څلورم چې دی یو شمېر نور کوچني سیندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ول زر و درې سوه شل کیلومتره مربع نیولې ده، چې د ټوله افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8% برخه یې نیولې ده، چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډېر اوږد سیند چې دی د پیله څخه تر پایه پورې د هیواد دننه بهیږي، او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کېږي، او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي لویدیځو برخو او د اونۍ د غاښ 1.5 کیلومتره لویدیځ څخه اخیستې ده، چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي در دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله معلومات لاسته راوړي اوسې. ژبه سم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم، د امو حوزه تشریح کړئ. دویم سوال، د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ. دریم سوال، د امو حوزه تشریح کړئ چې همدارنګه د امو حوزې تر څنګ د کابل حوزې په هکله او د هلمند د سیند په هکله معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.